با سلام علیکم د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د ازادي سپوکي پروګرام ته ځانګړی شوی ده. په دې پروګرام کې د 2000 میلادي کال په ترڅ کې د افغانستان په اړه 15 موضوعات څېړو. امنیت، سوله، خبریالان، کورونا او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو ژمنې. مخکې تر دې چې د خبرونه زه تاسو ته وړاندې کړم، خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
افغان چارواکي وایي ملا عبدالغنی برادر د پاکستان حکومتي روغتون کې هغه ټپي طالبان کتلی چې د دوی په خبره بي ويزي حل تتللي. د ازادي راډیو مشرتابه له افغان حکومت نه د خبريالانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه او امریکا ایران ته په عراق کې پر امریکایي اهدافو د هر ډول برید په اړه د جواب ویلو خبرداري ورکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي ملا عبدالغنی برادر د پاکستان حکومتي روغتون کې هغه ټپي طالبان کتلی چې د ده په خبره بي ويزي حل ته تللي دي. امرالله صالح نن په یو ټویټ کې دغه راز ویلي. د طالبانو د تحریک مرستیال ښاغلي برادر په پاکستان کې د روزنې یو مرکز ته هم ورغلی چې د ترهګرو روزونکي وهڅوي. د ښاغلي صالح د ادعا له مخې برادر د پاکستان له حکومت نه د طالبانو د سخاوتمندانه ملاتړ په خاطر مننه هم کړې ده. طالبانو تر اوسه د ښاغلي صالح د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان ته د دوی د دوهې د پلاوي د سفر پر مهال هغه ویډیو راووته چې په ظاهره ښیي ملا برادر پاکستان کې د طالبانو یوې غونډې ته وینا کوي او د سولې او له امریکا سره د هوکړې په اړه ورته غږیږي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل په دې اړه معلومات نه لري چې دا ویډیو څومره حقیقت لري او په کوم ځای کې او څه وخت ثبت شوې ده. د ازادي راډیو مشرتابه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د دې راډیو او نورو مسلکي خبریالانو خوندیتوب تامین شي. د آزاد اروپا ازادي راډیو سرپرست مشر ډیزي سندلر ښاغلي غنی ته د یو لیک په استولو په هلمند کې د خپل خبریال الیاس دایی وژنه یاده کړې چې غږ یې د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ کړای شو چې افغان ولس ته رښتیا ونه شي رسولی. ښاغلی سندلر د دغې وژنې په تړاو د ځینو نیونو یادونه هم کړې خو وایي په دې اړه ورسره هیڅ معلومات نه دي شریک شوي. په لیک کې دغه راز په افغانستان کې د ازادۍ راډیو د دفتر مشرتابه او کارکوونکو ته د روانو ګواښونو یادونه هم شوې چې اټکل دی په روانو اونیو او میاشتو کې لا ډیر شي. د کندهار د حج او اوقافو رئیس په یوه وسلوال برید کې ټپي او موټر چلوونکی یې ووژل شو. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت د حج او اوقافو پر رئیس محمد عمر خونزاده برید نن سهار د کندهار د دیرلسمې امنیتي حوزې اړوند په چونۍ سیمه کې وشو.
نن سهار 9 بجې او 10 دقیقې باندې د کندهار ښار د چونۍ په سیمه کښې د کندهار حج او اوقافو رئیس باندې وسلوال برید سوی دی. په برید کې نوموړی ستی ټپي سوی دی او ډریور یې په شهادت رسېدلی دی.
دا په تیرو 24 ساعتونو کې کندهار کې د هدفي وژنو درېیمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. تېره ورځ د کندهار ښار په 14مه حوزه کې د هلمند د 215 میوان قلی اردو د پخوانی قمندان ولی محمد احمدزی سکرټر آغا محمد شیرزاد او په 9مه حوزه کې د ملي امنیت ریاست یو کارکوونکی د وسلوالو موټر سایکل سپرو په بریدونو کې ووژل شول. د تېرې ورځې د دو هدفي وژنو مسؤلیت طالبانو منلی خو د حج او اوقافو پر رئیس د برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماتیک پرسونل د هرې حمله په وړاندې خبرداری ورکړی. ولسمشر ټرمپ په یو ټویټ کې دغه راز خبرداری څو ورځې وروسته تر دې ورکوي چې شک کیږي په عراق کې د ایران ملاتړي ملیشیا به په بغداد کې د امریکا پر سفارت وروستي څو توغندۍ بریدونو کې لاس لري. دغه خبرداری دغه راز وروسته تر دې ورکول کیږي چې د امریکا د ملي امنیت چارواکو په غونډه کې د یو لړ انتخابونو وړاندیزونه چمتو کړل چې پر اساس یې ولسمشر کولی شي په عراق کې د امریکا پر ګټو د هرې احتمالي حملې مخه ونیسي. له څو اونیو راهیسې امریکایي چارواکو دا خبره کړې چې احتمال شته چې ایران یا په عراق کې یې ملاتړي ملیشیا د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا د 2000 کال د جنورۍ د 3مې د هغه برید د غچ اخیستو لپاره حملې وکړي چې په نتیجه کې د ایران د قدس د ځواک مشر قاسم سلیمانی او د عراقي ملیشیا یو شمېر مشران وژل شوي وو. په نړۍ کې د کورونا وایروس د چټک خبرېدا پر مهال چارواکو له عامو خلکو غوښتي چې د کرسمس او د نوي کال د شپې د لمانځلو په پار له راټولېدو او غونډو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا واکسین خلکو ته هیلې پیدا کړي، ځکه سلګونه میلیونونه انسانان تر محدودیتونو لاندې ژوند کوي. له دې سره په بریتانیا او جنوبي افریقا کې د کورونا ویروس بېلابېلو بدلون موندلو بڼو د خبرداري زنګونه وهلي. دا د ویروس د اصلي بڼې پرتله ژر له یوه انسان نه بل ته د لیږد وړ دي. له دې سره سره یو شمېر اروپایي هیوادونو له پرون راهیسې له بریتانیا سره پر تګ راتګ د بندیزونو لرې کول پیل کړي، خو په دې شرط چې د تلونکو کسانو د کورونا معاینه منفي وي. په امریکا کې د ساري ناروغیو لوړ پوړي متخصص انتوني فوچي ویلي، تر اوسه شواهد نشته، خو داسې ښکاري چې بریتانیا کې د کورونا د بدل شوې بڼې ویروس امریکا کې هم موجود وي. دا په داسې حال کې ده چې نن به مکسیکو او کوستاریکا د بیونټیک او فایزر کمپنیو لخوا جوړ د کورونا واکسین لومړني دوزونه پر خلکو تطبیق کړي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم نن په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. د ازادي په څپو کې خبرونه کې نن د 2000 میلادي کال په ترڅ کې د افغانستان په اړه 15 موضوعات څېړو: امنیت، سوله، خبریالان، کورونا او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو شمنی. د خبرونه په لومړی برخه کې به د امنیت او سولې موضوعاتو ته مخه کړو. امنیت د سش کال په پیل کې په افغانستان کې د تډیری هیلې وې چې امنیتي وضعیت به بهتره شي. په تیر بیا چې کله د پسرلي په درشل کې د مارچ په میاشت کې افغان حکومت او طالبانو اور بند وکړ، او تر دې مخکې د امریکا متحد ایالاتونو له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ، وروسته بیا هغه مهال امنیت ته د افغانانو هیلې زیاتې شوې چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر په 12 په پلازمینه دوحه کې د سولې د خبرو د پیلېدو مراسم ترسره شول. خو د دې هڅو سربیره جګړې په افغانستان کې کمې نه شوې، او د هدفي وژنو او چاودنو سربیره په هلمند کې طالبانو پراخ بریدونه وکړل چې په لسګونو زره کسان بې کوره شول. په کندهار کې هم تودې جګړې د دې سبب شوې چې خلک خپل کورونه پرېښلي. په بدخشان، کندوز، بغلان، فاریاب او په مرکزي سیمو کې په اروزګان کې د افغانستان او د افغانستان په نورو سیمو کې روان کال سختې جګړې شوې دي. خو لدی سره سره د سولې هڅې هم شوې دي. د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو د سولې له تړون سره سولې ته هیلې زیات شوې، بیا ټکنۍ شوې، ځکه چې د طالبانو د 15,000 زندانیانو خوشي کېدل وځنډېدل. خو کله چې دا کسان له بند خوشي شول، پیدا شوې هیلې بیرته مړاوې شوې. بیا سولې ته هله هیلې زیات شوې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې لیدنې کتنې پیل شوې. خو دا هیلې هم د جګړو شدت کمې کړې دي، اما لا هم دې ته هیله شته چې نږدې 2 وروسته د جنوري په 15 بیا د سولې خبرې پیل شي. تر 3 بجو چې هغه میلمانه په دې خبرونه کې راسره ملګري کیشي، هغوی به تاسو ته معرفي کوم. خو اوس له کابله د سیاسي چارو کتونکی او د پانتون استاد نصرالله ستانکزی په خبرونه کې راسره ملګری شوی دی، او بل میلمه مو دی حکمت اسمي د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرستیال. دوی ته شرح خلاصت وایم. لومړی به ورشم استاد ستانکزی ته. ستانکزی صاحب محترم، تاسو د افغانستان په دغه جنگي حالت کې سولې ته څومره هیله لري؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو درنو اوریدونکو ته. دا به یوازې خوشبینانه نه وي چې مطلقا سړی سولې ته هیله من شي، او دا به هم نه وي چې مطلقا سوله رد کړي یا هیله مندي ورته وجود ونه لري. زما له نظره د افغانستان د بحران تقریبا سوشل وکلا سکم نیمه پیړۍ کېږي. د هغه دپاره د دفتن درېدو دپاره نه باید ډېره هیله ولرو. هغه کسان چې اوس په جګړې کې ښکېل دي او جګړه کوي، دوی د جګړې د دوران محصول دي. نه باید جزه اعصا جګړه ودرېږي او په افغانستان کې سوله راشي. اما دغه په کوم کې چې په افغانستان کې د افغانستان مطلق اکثریت خلک سوله غواړي، او همدارنګه خپل سیاسي اړخونه چې په جګړې کې بالفعل مقابل دي، متخصنې خواوې دي، دوی سوله غواړي. او لبل خانه او نړیوال اجماع هم په افغانستان کې د سولې د راوستو په اړه وجود لري. دته په پام کې پام درلودلو سره سولې هیله مندي وجود لري، اما د پچان کې د سولې دښمنان هم په سیمه او په همدارنګه په داخل کې او بهر د افغانستان کې وجود لري. مثلا ځینې افراطي کړۍ لا په سیمه کې فعال دي، دوی نه غواړي چې سوله رامنځته شي. همداشان ځینې نفوذي ګروپونه په افغانستان کې وجود لري چې د سیمې د استخباراتو لخوا تمویلیږي او تجهیزیږي او ګټه یې په دې کې ده. همدارنګه په نړیواله سطح د متضادو اهداف او متضاد منافع شتون د افغانستان او سیمې په اړه یو بله ستونزه ده. همداشان ښایي د افغانستان د دولت او همدارنګه د افغانستان د دولت د مخالفینو په منځ کې افراد او اشخاص وجود ولري چې خپلې ګټې په جګړې کې ویني. دا هغه ستونزې دي چې دا هیله مندي تضعیفوي، اما زما عقیده دا ده چې بالاخره د هرې جګړې پای سوله ده.
مننه استاد. اسمی سب تاسو چې د سولې او د جګړې د انسټیټیوټ له چارواکو څخه یاستی، تاسو سولې ته په افغانستان کې څومره هیله لري؟
چې برسه سلامونه پر وړاندې کول باندې غواړم چې تاسو سوال ته داسې جواب ورکړم چې هر کال چې کله پیلېږي میلادي وي عیسوي وي، نو په دې کې یو شی ډېر مهمه دی چې ځینې انډیکیشنز ځینې مثلا د کال نه مخکې بالکل په ژمي کې چې کوم فعالیتونه طالبان کوي مخالفین ډله کوي هغه څارل پکار دي. چې مثلا څومره خپل نظامي ټریننګونه زیات کړي دي او عملیات یې په ژمي کې څومره زیات کړي، بیا وروسته دا د راتلونکي کال د عملیاتو یا د جنگ د شدت یو نوه پیشګویي کوي. په 2000 کال چې کله شروع شو طالبانو یو کار چې ډېر افغانانو ته امید پیدا شو هغه دا و چې خپل پسلني عملیات اعلان کړل، یعنی الفاظ عملیات کوم دي ځان کړو په 2009 کې همدا غیرامه پیدا کړې او د امریکا له ډېر فشارونو د نړیوال ټولنې په پاکستان په اوسنه باندې وشول. نو داسې ول کېدل چې د طالبانو پسلني عملیات 2009 کال لپاره 2000 کال لپاره به دا به کچې وکړم چې مذاکرات روان وو حالات ډېر مهم. خو متاسفانه اگر چې په اصول کې پرمختګ وسو ته امریکا سره په 1 فبراير باندې تفاهم نامه امضا شوله او همدارنګ د امریکا نه عملي نه سي، مګر پر افغانانو باندې حمله شدت موندلې دي. د دوه تفاهم نامې کې چې یو شی ډېر مهم او افغانان ته هیله بښون کې بیا هم هغه دا و چې د جنگ ساته به کمیږي او آتشباز کنه کیږي. په اول سر کې هغه باید یو کاش خشونت یو کانسپټ را پیدا شي، یو فکر را پیدا شي چې کاش خشونت وي. کاش خشونت د امریکایانو او د طالبانو په غیر مستقیم شکل باندې تفاهم دا او چې اتیافشه ده باید جنگ راکشته شي، او یعنی اتیافشه ده اوربان دوی شل کشه ده جنگ ایران ولري په دې کې په هټ شانونه باندې عملی نه کیږي کوم ولایت له سقوط نه کوي لوی لارې او عامه تاسات او دغه نور موارد چې طالبان او امریکایانو ډیر واضح پر دې باندې بحث کړو چې دا به خوندي. خو متاسفانه د هلمند حملې د لشکره په شاو باندې کوم حمله چې و هغه دغه ټول بحث بدل کړي. امریکایان په دې فکر شول چې آیا طالبان د دې استعداد نه لري چې دا خپل تفاهمنامه عملي کړي او یې حمله غواړي. په دواړو صورت کې د دوی تفاهمنامه متزر رسول و چې دا معلومی ریسک کوم امریکایانو خپل هغه د اسکرو د وصول کم چټکیا چې کوم او چې هغه سرعت سره استلا هغه د کم سویر او طالبان پر دې باندې کوي. نو راتلونکي کال 2021 تر می پورې چې کوم امریکا او طالبان پر دې باندې وعده کړې چې امریکا یې اسکر وکړي تر می پورې کوم طالبان به پر وړاندې حوصله وکړي. په هغه صورت کې چې د امریکا اسکر بیا هم په افغانستان کې وجود ولري نو جنگ
ازمي سب او بخښي، یعنی طالبان به څه حوصله کوي؟ طالبان به څه حوصله کوي او بخښي؟ تاسو چې طالبان به یو څه حوصله
او اوسلیشن منظور دا دی چې یعنی په رسمي شکل باندې پر امریکا باندې حمله نه کول، په رسمي شکل په لوی شارونو کې یا د دې ترنامه لاندې تخپل نام ترنامه لاندې عملیات نه کول غیر رسمي، خو یعنی په کابل کې د حمله سیمه چا کې حقانی شبکه د داعش سره په همکاري باندې د حمله کې په دې کې شک نشته او دا نه یوازې چې استخباراتي ادارو به خصوصا د ملي ته معلوم هم ځینې کوچنۍ ده مشته معلومي، مګر یعنی رسمن په کابل کې طالبان د کوم حمله مسؤلیت نه اخلي چین چې دا د دوه اګریمنت یا مثلا په پروان پر باګرام باندې دی عمل نه کوي یا مثلا په کندهار په شهر باندې چې ځنی مشخص ولایتونه دي چې کوم څه امریکا وځي طالبان پر هلته کوم اډې لري طالبان پر هغوی باندې عمل نه کوي دا دوه ده د تفاهم نامې کوم برخه ده او اساسي برخه ده نو دی په دغه حوصله ده تر مې تر 2021 پورې چې تقریبا 15 میاشتې پاتې دي کوم بهش نو دا وخت به طالبان دغه وساتي بیا دا غوښنه ورسره فکر کوم د جنگ خدات به متاسفانه لا هم زیاتې
مننه استاد څنګه تاسو څه فکر کوئ چې آیا د امریکایي قواو له پاتې دو سره به طالبان جګړې زیات کړي او کنه جګړې روان کله هڅه هم زیاتې وي
د روان کال یا د کال چې موږ اوس په پایلو کې یو په جګړې میدان کې چې نوی بدلون راغلی برعکس حملات زیات شول او دغه یو لاتم توجه کې چې طالبانو د مذاکرات په میز کې وخت ته ډېر امتیازات واخلي چې کله مذاکرات په دوه خوې شو دا ورې کې چې د امریکایانو سره مذاکرات جریان درلوده چې د دوه د قرارداد انترسول او څه هم ورسې دی غوښتنه چې د افغان حکومت سره طالبان خبرې په دوه کې دوام پیدا وکړي چې دا څنګه د نړۍ تر اوسه پورې دوام لري او تاسو سره باید وایو چې ګان شې ملکي او د کله افغانان هم پکې شهیدان کیږي د ما باور دا دی چې د امریکایانو وتل یا نه وتل په دو اړخونو کښې باید وڅېړل شي. یوله مسله دا ده ښایي چې طالبان په خپلو هغو وعدو وفا وکړي چې د امریکایانو له وتلو د بهرنیو قواو له وتلو سره نور په افغانستان کښې حکومت اوربندو کړي او راسې د حکومت په جوړولو کښې یا د حکومت جوړولې پروسې ته داخل شي. څلبته دا د دوه مذاکرات نور پړاوونه باید ثابت کړي چې طبي کمیسونه مخکې نیول کېږي. اما له بلې خوا نه کمی نه وځي نو طالبانو ته به یوه بهانه وي د جګړې د دوام. اما دې ټکې ته باید پام ولرو چې ما مخکې خپلو خبرو کښې اشاره درلوده وو چې په دې سیمه کښې ځینې قوتونه وجود لري چې د امریکایانو په شتون کښې وایي امریکایان دلته مصروف ساتي. زه به یې په ډاډه ووایم مثلا د فاطمینو حضور په افغانستان کښې چې څو ورځې کېږي دا مسله ډېره توده هم ده. ایران غواړي چې یو ډول امریکایان دلته په دې سیمه کښې مصروف ساتي او دې ته ضربات ورکړي او خپل ستراتیژیک دښمن دلته په خپل ګاونډ کښې تر فشار لاندې را وړي. له بلې خوا نه ښایي نور ګروپونه هم وجود ولري چې غواړي امریکایان دلته مصروف ساتي او جګړې ته دوام ورکړي او ښایي ځینې هم د دې طرف غواړي چې د امریکایانو شتون د دې په ګټه ده. مثلا روسیه غواړي چې امریکایان دلته پاتې شي، چین غواړي دلته امریکایان پاتې شي، دا په دې منځ پاتې پاتې شي چې دوی داخل مسؤلیت پیدا کړي او طالبان او نور ګروپونه چې جنګ کوي په افغانستان کښې دوی سرحدات او خاوره تهدید نه کړي. دغه پېچلتیا سره په پام پېچلتیا ته په کتو سره زما عقیده دا ده چې د امریکایانو وتل یا پاتې کېدل کوم ډراماتیک او فوق العاده تغییر د افغانستان د سولې او جګړې په ارتباط نه راولي.
سانکزی صاحب، تاسو فاطمینو ته اشاره وکړه. فاطمین که غواړي چې امریکایان دلته مصروف وساتي، نو تر اوسه پورې چې کوم زیات شمېر امریکایي عسکر و هغو خاصې هم له افغانستانه وتلي دي او که پاتېدل هم ډېر محدود شمېر به پاتې شي. جو بایډن وار له مخه د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې شاوخوا 2500 عسکر به په افغانستان کښې ساتي، نو بیا خو امریکایان ته کوم سردر نهشي جوړولی دوی، خو که ستونزه وه یوازې به افغانانو ته وي.
دقیقا گوره مستقلی تا امریکایان درد سر نجوره به پلو اهداف به طور پر صورت امریکا که افغانستان را تون که حکومت ها حکومت گرهی چه ده سر استراتیجیک متحد باقی باتی نو پا دی اساس هر درد سر چه در افغان حکومت دوری دقیقا پا حکم که ده لوی متحد استراتیجیک چه ده امریکی متحده یا را تحدی اگه پر رسیدی در یو بلو فاطمین د خپلو ایدیولوژۍ د خپرولو په صدت کښې دي. هغوی دغه حاکمه ایدیولوژي او فلسفي چې غرب لري او امریکا لري د هغې سره جنګېږي. منظور دا نه ده چې اوس فزیکي مخامخ له دوی سره وجنګېږي او دا او همدارنګه د افغانستان اردو چې مصروف کېږي د افغانستان د اردو ډېر مصارف لکه چې منافاس پکوي ولیدل نوي فیصده نه پاس مصارف د ناتو په مطلب د ګډه کې د ناتو کې د دوام کې د امریکا شرط په دې او د هغه چې امریکا ایران دی
لیکن دا پدې باندې ارزي چې د امریکا اقتصاد لپاره خو طبیعي خبره ده چې د افغانستان مصارف هیڅ دي د امریکا د ټریلیونونو ډالرو بودیجې لپاره، لیکن دغه سردرد پدې باندې ارزي چې فرضاً د افغانستان لویدیز ګاونډی ایران په افغانستان کې د فاطمین لالارې مثلا یا فاطمین چې هر څوک دي په افغانستان کې اور، بلکې دا ویره به نه وي چې دا اور خو بیا ګاونډي ته هم ورتلی شي.
And we have a specific decision in terms of all of that. And the Abyssal Equality in Iran and Club of Syrian, seem like in our army, the one of the domestic tourism to fix her, on a Bacosa telegram, and for which it's a lot of money to worry. But we came to this current as well as this equality, for example, it's a little task to mull over that. So I've been to one, you know, the home and I think it's Iran to come in the future, and it's a lot of FRT, اسلامی انٹرنیشنلزم خطور که سیمت در افغانستان تریک خطور که چون سالانان دی برنامه چارو مندی فران طلب لبنگ بنای چه قبر پتکری دی فاطمین دشتون دی فاطمین دی جنگ دی فاطمین دی تک دی ایران لار دی غیل کورنه دی سند کومک دی پاره دی تولویز دی بلان تنی باز تغاله دن ایران وارد سن افغانستان چه نفوز هم بوله دی او فدرسی و حالات دی پتی معمولا دی قبول که اونسایی پکنات وجود لری بهترین کامل ترین و معصر ترین لار به ایران که داری چه دی نظامی یا استخباراتی پرلو بپایله که اما لطوتو سنتی و
مننه را بشم. اعظمی صاحب، اعظمی صاحب، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې دا مهمه موضوع ده چې دې ته باید وکتل شي چې آیا طالبان په ژمي کې د راتلونکي جګړې لپاره ځانونه تیاروي او کنه. ستاسو د انسټیټیوټ معلومات څه دي چې طالبان ځانونه د 2020 کال جګړې ته چمتو کوي او که نه پخوانی حالت؟
په دې کې څو نقاط ډېر مهم دي. یو دا دي چې د طالبانو خپل ساختارونه دي چې هغه د افغانستان داخل کې او بیرون ټریننګ کمپونه دي او د هغوی څخه په منظم شکل باندې او افراد جنګیالي فارغېږي. دا تر ټولو مهم موضوع ده او دا جریان لري ځکه کوم چې تر بل هر کلونو دا زیات دی. هلته داسې ولایتونه لکه نیمروز چې هلته طالبان ډېر نظامي حضور نه درلودی، د جنګیالیو شمېر کم و، هلته هم دوی اوس ټریننګ کمپونه لري او خپل افراد ځینې فارغېږي او هغه دا کوي. بل منطقه چې ډېر فعاله دي هغه شمالي افغانستان دی چې هلته هم د دې ټریننګ کمپونه ډېر فعاله شوي دي. د دې نه علاوه یو شی چې ډېر د بیر خبر دی، دروونکي خبر دی، هغه دا دی چې خارجي جنګیالي بالخصوص پاکستاني جنګیالي ترستان په افغانستان کې د جیش محمد لشکر طیبه تر چتر لاندې تعداد یې په زرګونو ته رسېدلی چې نوي راغلي د طالبانو په حمایت او عامه انګې راغلي دي. دا راته په کتو باندې او د دې نه علاوه چې کوم اقتصادي منابع چې طالبان لري او څومره چې ځان یې اقتصادي لحاظ باندې برابر کړی راتلونکي جنګي فصل ته، نو زه فکر کوم دا به د افغانستان لپاره متاسفانه یو پوره امنه کال نه وي تر هغه چې طالبان ته یو کلي آتشباس ونه کړي. که دغه رقم لکه اوس چې روان دي دا به یو بد خبر وي. خو بیا هم دلته موضوع دا ده چې ځینې افراد دا وایي چې طالبانو رقم سختارونه چې جوړ کړي نظامي او یا هم خپل ټریننګ کمپونه څخه خلک لري چې دا دي د کار د چې امریکا ته وښيي چې موږ نه یوازې یو ډله یو چې ګورلای جنګ کولای شي بلکې چریکي جنګونه کولای شي بلکې موږ د یو نظام په شکل باندې منظم فوز درلودلای شو. او دا درته ښیو چې مثلا که چېرې تاسو پر موږ باندې دا فکر کوئ او دا فکرونه روان دي که مثلا طالب د امریکا راتلونکی همکار د افغانستان لپاره جوړېږي، نو طالبان غواړي چې امریکا ته وښيي چې موږ اماده یو چې یعنې هرڅه نظام څخه نیولې دا فوز څخه نیولې دا ټوله ولرو. کوم چې زه دې فکر سره مطلق مخالف یم په دې وجه چې یو ګروپ چې هغه د مختلفو استخباراتي سازمانونو په سیمه کې د هغوی سره اړیکه لري او پر هغوی باندې باور کول او یو نظام دولت استعمالل، زه فکر کوم دا اشتباه ده، بالخصوص چې هغوی امتحان سوي نه اوسې په افغانستان ته د 2001 نه وروسته زه فکر کوم نو جنگ متاسفانه شدت مومي. په دې کې یو بل فاکتور دا دی چې که چیرې طالبان او د دوی نور ډلې عملات دلته کوي نو بیا به د سیمې ځینې هېوادونه مثلا په هغه کې مختلف هېوادونه راځي، به ایران څخه نیولې چین روسیه، دوی به بیا د خپل منافعو دپاره یو لوری ټاکي. هغه لوری به دا وي که چېرې طالبان د امریکا دوست جوړېږي نو ایران به بیا د دوست په شکل سوته کتلی به وجود شاړي کې ورسره لري، که طالب د امریکا دوست جوړېږي نو د چین فکر به هم بدلېږي به وجود چې چین او طالبان شاړي کې لري او همدارنګه روسیه.
بله،
نو په داسې وخت کې دغه هېوادونه هم بیا خپل ملشي جوړولی شي، خپل افراد کولی شي. مثال چې بحث پر کېږي د فاطمیون مسله ده په افغانستان کې چې د ایران وزیر خارجه هم ورته بحث کړی و چې د افغانستان لپاره که چېرې افغانستان ضرورت ولري استفاده کولی شي. نو زه فکر کوم حالات پیچیده دي او د دې ټولو پیچیدتیا او دغه مغلق حالات یو بهترین رای حل دا دی چې د افغانستان سوله کې واقعا پرمختګ راشي او طالبان بالخصوص خپل موقف نرم کړي او په داسې موضوعاتو باندې چې وړی نه دي چې دا ټوله برنامه دي خرابه شي پر هغې باندې به فشاري ونیسي د افغانستان دولت او طالبان ته به مذاکرات مخته ولاړ شي او افغانستان دغه بدبختي چې خلاص شي. فکر کوم دا تر ټولو ساده او مشکل دی مګر ناممکن نه دی.
بله، مننه آزادی سپو کې پروګرام دی. په دې پروګرام کې د 2000 کال په ترڅ کې د افغانستان په اړه 15 موضوعات څېړو، په امنیت سوله باندې خبرې وشوي. د امنیت په اړه به وړاندې نور هم بحث وکړو ځکه چې دا مهمه مسله ده. خبریالان کورونا او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو ژمنې هم څېړو.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د کورونا په اړه چې روان کالي د افغانستان اقتصاد ځپلې دی او په افغانستان کې اقتصادي مشکلات رامنځته کړي دي وړاندې بحث لرو، خو اوس به د یو شمېر اوریدونکو پوښتنې له میلمنو سره شریکې کړو. البته د سیاسي چارو د کتونکو نصرالله سانګزي ټلیفوني رابطه قطع شوې ده او دوی ژمنه هم کړې وه چې تر 2:30 بجو به په دې خبرونه کې برخه راسره اخلي. څو دقیقې نور هم شته چې اعظمي صاحب راسره وي، د یو څو اوریدونکو نظر به واخلو، بیا به اعظمي صاحب تاسو ته راشو. اساریب سپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې یاست. بله
بله، جناب سیبر صاحب، تاسو ته او تاسو درنو همکارانو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مننه، مهرباني.
فکر کوم چې موضوع د امنیت په اړه ده جناب سیبر صاحب.
یو موضوع امنیت ده. بله
بلی او بلی، واقعا چې جنابی شیبر صاحب په افغانستان کې دغه موضوع چې دی، بلکې د ټول دنیا لپاره امنیت موضوع مهمه ده، ولې افغانستان لپاره په دې خاطر دا موضوع مهمه ده چې موږ تاسو ورته ډیره اړتیا لرو او ډیره په حکومتونو باندې ډیر بحثونه هم کېږي چې څنګه وکړی شي چې په افغانستان کې امنیت تامین شي، او ډیر بحثونه هم په رسنیو کې هم دغه ملي سطح باندې عام داخلي سطح باندې کېږي، ولې متاسفانه تر اوسه موږ نتیجې ته نه رسیدو. د دې هغه اساسي علت به څه وي؟ زه دغه میلیونونه دا پوښتنه لرم او زما چې کوم ساده او عام نظر دی هغه زه غواړم چې تاسو ته تشریح کړم. هغه دا دی چې تاسو وګورئ دغه امنیت چې راځي، اول خو د امنیت لپاره یعنی ایمان مهم دی، ځکه الله تعالی خپل وایي چې اولئک لهم الامن، کله چې ایمان یو سړی وي نو خپل امنیت راځي. مطلب دا چې ایمان نه عبارت زه په دې باندې کوم چې باید په دې کې قتلونه ونه شي، په دې کې فساد باید ونه شي، په دې کې باید د یو بل پر وړاندې باید رحمي وشي، متفضلي وشي، او د یو بل حقوقو پر وړاندې باید تجاوز ونه شي. آل که طالب په نوم باندې وي، هغه د دولت په سطحه باندې تاسو وګورئ، طالب چې د اسلام دعوه کوي، د اسلام په نوم باندې هغه چې د رحمانه قتلونه کوي، خبر اعلان وزن عام خلک وزن چې هغه په جګړه کې ښکېل نه دي. همدارنګه په دولت کې هم داسې خلک شته چې هغه خلکونه هغه ترای ورکړي دي، خپل ګوتی خلکو یعنی کچوی دا او دومره مشکلاتونو سره هغه ترای ورکړي دی هغه چې کله هغه امتیازات تورسیږي هغه موقفونو تورسیږي هغه خپل هغه سوې استفاده د خپل هغه دغه نه کوي خپل هغه دغه وزکې سوې استفاده کوي او په نظام کې اصلاحات نشته خلک د ولس حکومت نه د اعتماد دي نظم په نظر باندې هم تاریخ خدای نه ویریږي هم دولت خدای نه ویریږي دغه مظلوم ملت باندې نور دغه برحمانه او دا د سیمې استخباراتو بې مفهوم او بې معنا جنگ باید پای ته ورسي او دوی باید دغه خارجي لاسوهنې په اساس باندې باید دلته هغو لپاره کارونه
کړي
او په داخل د خپل نظام پرمختګ لپاره بغیر توګه باید کار وکړي. هندوستان هیواد نه
مننه مدني صاحب. بل اوریدونکو ته مخه کوو ازرې په سپو کې پروګرام دی، تاسو په لاندې کیسه مهرباني
وکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کوشش کندهار خبرې کوم.
مهرباني.
ما خو د سولې پکله سولې خبرې خدا ده درې میاشتې کېږي چې د آیات للی و بېرته راستون شو رسختې دي دی وایي. نو د سیاحت کابل ته راغی ډاکټر صاحب عبدالله مرستیال تیر ورځ کوم څرګنده ونیوه کې مو پر یادیوګانو کې پر سنوي کې واورې دي چې موږ دا جمهوریت څه دا سره کار خلک تر دې موږ نه تیریږو. آیا نو طالبان دا د سره مني شته چې تر دې نه تیریږو یاس؟ او دا خو معنا د سولې خبرو ته بېرته یو غټ خنډ پېښ شو. او طالبان که تاسو پر جمهوریت باندې تکیه وکړي او نه تر تیریږو یاس، نو طالبان به ډېر شدید عملیه پیل کړي، تاوان به ټول ملکي خلکو ته ورسیږي. که خارجان په افغانستان کې پاتې شي، که زر پاتې شي، که دوه زره پاتې شي، که لس زره پاتې شي، که شل زره نور راشي، بېرته به هغه مرګونه شروع شي، بېرته به هغه بربادۍ شروع شي. وروره
تر هغوی پورې چې یوه خوا بله خوا له خپلو غوښتنو تېره نه شي، افغانستان ته سوله نشي راتلی. یو بل اوریدونکی د سکایپ له لارې دی، مهرباني وکړئ آزادۍ په سپو کې پروګرام دی، تاسو په لاین کې. بله، تاسو په لاین کې د سکایپ له لارې. دوی سره نه اورو د ټلیفون له لارې. یو بل اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ آزادۍ په سپو کې پروګرام دی. تاسو خبر یو کوي مهرباني
دغه هغه خارجان چې کومې ګټې دلته په افغانستان کې لري، دوی به د خپلو ګټو نه تیر شي، لکه په مثال د ډول که نه، لکه کومې ګټې چې د پاکستان دي یا کومې ګټې
بل هم انتظار پات شو دا به هم واخلو. مهرباني وکي آزادۍ په سپو کې پروګرام دی.
السلام علیکم.
علیکم.
خانیان سری خبر کوم.
مهرباني خبر کوي.
اور
بله،
دا د تاسو مېلمه زمي ته سلام وایم، د افغانستان ټول ملت مجاهد ملت هم سلامونه وایم. بال سلام زمي سره ته وایم که د ټول ملت نه که د مبالغه کوي چې دا عملي حقاري و د داعش ډله په ګټه کوي، که نور ملت نه شرمېږي تراسه ننګرهار او د کونړ خلکو ته ووایه چې طالبان او داعش کوم عمل سره وکړي او کوم عمل سره کوي، نو باید حق وویل شي، مبالغه ونه شي. او په دې ناکه خبرو باندې خو څلوېښت کاله تېر شول.
نو دا د دوی نظر دی و وروره، دا د اعظمي صاحب نظر دی. البته اعظمي صاحب په یو انسټیټیوټ کې کار کوي، د هغه په اساس باندې دا خبره کوي. نو دا د شرم کومه خبره چې دی وکړله دا هم بیرته واخله. او مننه ورزو میلمنو ته. اعظمي صاحب تاسو را سره یاسي، په لنډو به ستاسو نظر واخلو د دې اوریدونکو د څرګندونو په ارتباط.
اول راځم، دا یو دوست ویل چې مثلا د جنگ لاملونو څه شي دي. د جنگ لاملونو مختلف برخې مختلف عوامل دي. که چیرې طالبان ته پښتنه ځنې څه دی وایي چې د امریکا حضور موږ یو د مهمو ولایتونو څخه دی چې موږ جنگ اعلانو کوو، سوال دا دی که چیرې امریکا وځي، آیا د دې ګرنټي څوک کولای شي چې طالب بیا جنگ ادامه نه وکړي؟ یا داسې افراد به په طالبانو کې نظامي نه وي چې دوی وایي چې موږ کابل فتح غواړو؟ یعنی که دا ګارانټي په ترڅ یو کول کولای چې فکر کوم افغانستان ملت دی وایي چې د امریکا دی اوس یو نو سوال دا دی چې چیرې طالبان هم راشي دی بینون د امریکا یا څخه د امریکا د کومک نه بغیر دی دا نظام وچلولای شي بالکل نه یعنی هغه پټ اسنه چې طالب امریکا سره امضا کړی دی په کې د امریکا د استخباراتي حضور ادامه د طالبانو تر دغه لاندې به هم جاری وي یعنی دا سنه دی چې امریکا طالب دی په خپله خود مختار اوسی دی حتماً د امریکا کومک او هغه ډېر واضح وایي چې امریکا مالي کومکونو ته نور ضرورت لري چې ادامه پیدا کړي بل سوال دا و چې طالبان جمهوریت نه مني او جنگ د ادامه پیدا کوي نو په دې کې ولې دغه نه کېږي یو نوه یو جاړې نه کېږي سوال دا دی که طالب امارات غواړي جمهوریت نه مني د راسي د افغانستان کې تاسې یو سروې وکړي چې څومره خلک د امارات مخالف دي یعنی هغه داسې یو نظام څوک نه غواړي چې پاکې د څو خپل یو نظر څوک نه شي څرګندولی یعنې تاسې وګورئ دغه افراد چې په دا څو وخت کې وژل کېږي د دوی نور هیڅ ګناه د فکر کوم نه ده بلکې دا ده چې دوی د خپل نظر په آزاده شکل باندې ساري او دوی د طالب او د دوی د همکارانو تر تهدید باندې راځي د دوست دوست سی ویل چې ولا په زه خبرې کوم زما خبرې دی نه زغملای نو دا که د سبا طالب په نظام کې اوسې زما د چیرې کړی نو که چیرې موږ غواړو چې یو سولې ته ورسیږو باید د یو بل زغم ولرو د یو بل د فکر او کلام ته زغم ولرو او څه فکر چې زه لرم هغه فکر ته باید طالب احترام وکړي او د طالب فکر ته ده نو هغه شرط کې فکر کوم دا ډیره مهمه ده چې یو تفاهم سره ولاړ شي دوم دا دی چې امارات راځي زموږ اکثریت خارجي ډونران په شمول د اروپایي اتحادیانو او اتحادیې یو افغاني به امارات ته کومک نه ورکوي یعنې دا کومکونه به دي لري افغانستان به یو خوار ځلیل هیواد او یا به په رسمیت هم ونه پېژني نو زه فکر کوم د طالب لپاره دا هم ناممکن ده چې خپل امارات باندې ولري ژوند په داخل کې سره حمایت ستنه په خارج کې اخري خبره د دا دور چې د چډې د بشارم خبرې کولې راځي په هیڅ د محقق چې ما طالبان او داعش سره لیدي د 2015 کال د جنوري چې د رسمي داعش په افغانستان کې رالي هغه داعش اوس دای چې کوم دی د زمزکیو د اسمان فرق لري هغه داعش چې طالب په کونړ کې خار بلال د پکتیا ته خبره لې جنگې دی پیرغه د ننګرهار په کونړ کې ودي په ګډه باندې جنگې دل هغه دایښ او سنۍ دایښ به سره فرق لري کم دایښ پر وړاندې طالب جنگ کوي هغه دایښ طالب ته دښمن وای نه طالب ته د اسلام خوارج وای نه د یو اسلامي ډلې په شکل نه تکل مګر اوس چې کم دایښ دی هغه په څلحاو د حقاني شبکې افراد کلی دی او کار چې کوم مان غواړي نه زو حاضرېږم چې پلانې دا افراد حقاني نه تل دی او د حقاني شبکې د په مشوره باندې تل دی چې دا نوې داعش چې جهاد کوي په دې خپل نفوذ ولري نوې داعش کې د لشکر طیبه کسان دي نوې داعش کې د لشکر جنوي کسان دي نو حقایق موږ ډېر واضح معلوم دي دا عملې چې نن په کابل کې کیږي دا عملې چې نن په نورو ولایتو کې کیږي چې څوک یې مسؤلیت نه اخلي دا غي اختلاف چې په اړه کې حقاني شبکه ده داعش ته طالبان دي راستخلري د دلی لشکره طیبه ده لشکره جنګي د ټول افراد دي دا دغه ډول یو اختلاف دی چې د امریکا یې فقط اجازه ورکړي چې داعش ته مسؤلیت واخلي یعنی دا چې ویډیوګانې داعش خپل افراد خبره کړې دي چې وسنۍ داعش د دغه اختلاف هایجک کړی دی او دوی واکړی دی یعنی دا ویډیوګانې ستا موجود دي چې د پاکستان د استخبارات سره دا وسنۍ داعش کار کوي د ایران د استخبارات سره کار کوي دا ډېر واضح حقیقت دی زما توقو دا ده که په سیمه کې تاسې د طالبانو افغاني جنگونو داعش پر وړاندې باندې بلې اوسېږئ پر هغې باندې تر اباده پورې مه غولېږئ کوم افراد چې په کابل کې نیول کېږي د داعش تر نامه لاندې عملات کړي دي د هغوی تاریخچه تاسې وګورئ پس منظر یې وګورئ چې
داغی تاریخچه چی شده، یا به حقانی وی یا به هم داغ نور ډول نومان چې ما وختن دوی سره به تړاو لري، نو لطفاً لږ منصفانه انصاف کول او فیصله کول تطاوت کول به ډېر بهتر وي.
مننه اعظمي صاحب چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. په خپرونه کې بل میلمه د نظامي چارو کارپو جنرال دولت وزیری هم ملګری شوی دی، دوی ته هم ښه راغلاست وایم. د دې سات د خپرونې یوه بله موضوع ته اشاره کوم، هغه خبریالان دي. د ازادي راډیو مشرتابه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د دې راډیو یعنی د ازادي راډیو او نورو مسلکي خبریالانو خوندیتوب تأمین شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو سرپرست مشي ډیز سندلر ښاغلي غنی ته د یو لیک په استولو په هلمند کې د خپل خبریال الیاس ته یو شنه یاد کړي چې شغه د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ شو چې افغان ولسته رښتیا ونه شي رسولی. اغلی سندلر د دغه وژنې په تړاو د ځینو نیونو یادونه هم کړې ده، خو وای په دې اړه ورسره هیڅ کوټلي معلومات شریک شوی نه دي. د نومبر په 12مه الیاس دایی د هلمند په مسکس لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین چاودنې ووشه. د دسمبر په 10مه په جلال آباد کې د انعکاس تلویزیون خبریال ملاله میوند ووشل شوه. روانه اونۍ په غزنی کې د اسوشیټډ پریس اول جزیرې خبریال رحمت الله نیکزاد ووشل شو. محمد رفیق صدیقی د خورشید تلویزیون پخوانی اجرایی رئیس، فردین امینی د آریانا تلویزیون ویاند او یما سیاوش د طلوع تلویزیون پخوانی خبریال هغه کسان دي چې د دوی د وژلو علت لا واضح نه دی چې ولې وژل شوي دي. خو د وزیر صاحب که راشو دې ته چې د خبریالان په نقشه سوي دي، له نظامي پلوه دغه تروریستي حملو مخه څرنګه نیول کېدی شي؟
تاسو ګورئ چې لومړی غو تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اساسي خبره دا ده چې په افغانستان کې تروریستي پیښې کوي، یو ډلې پرې څوک وتړي، زما په عقیده باندې به دا سمه خبره نه وي، ځکه په افغانستان کې ډېرې تروریستي ډلې دي. د هغې سره څنګ کې د مواد مخدر قاچاقبران هم شته دی، مافیایي ډلې هم دي، او ځینې ډلې دي چې هغه په جګړه کې خپلې ګټې ګوري، خپل منفیات ګوري. که دا ټول سره را شریک کړو، دغه ګډوډي او دا جګړه او دا ترور او دا وحشت هم دغه ډلو رامنځته کړی دی. او مخه نیولې ته پوهېږي چې مخه نیولې خو د خلکو همکاري، د حکومت له خوا نه د کشف او استخبارات دقیق کار کول، او په دې باندې کار کول چې کابل شاوخوا امن شي، هغه لارې چې هغه خلک داخليږي بدون د تلاشي نه، بدون د کنټرول نه، هغه لارې بندې شي، او په طبیعي توګه باندې خلا را اراده زما په خدا باندې چې په هر شکل کېږي باید د خلکو همکاري وغوښتل شي، د خلکو نه داسې همکاري وغوښتل شي یا شرایط ورته آماده شي چې په خپله خلک د حکومت سره مرسته وکړي، د کشفي استخباراتي ارګانونو سره مرسته وکړي تر څو چې د دې مخه ونیول شي. ځکه دا ترور چې موږ وګورو یا دا وژل، دا هدفي وژنې دا په غرب کې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې ترسره کیږي، خو هلته هغه هیوادونو کې خلک ورسره مرسته کوي. کله چې څوک ګوري اشتباهي، هغه حکومت ته خبر ورکوي، یا مثلا کور په کرانه ورکوي، یا کله چې دوی پوښي چې دا سړی خطرناک دی، هغه د استخباراتي او کشفي ارګانونو سره مرسته کوي. په افغانستان کې هم همدغه لارې دي چې کشف استخبارات هغه پیسې چې زه ویلې شم چې هغه پیسې د اوپراتیوي پیسې په نامه باندې یادیږي، هغه ټول په همدغه لاره کې مصرف کړي تر څو چې هغلته خلک جذب کړي، خلکو نه کار واخلي. داسې خلک وي چې کراچیوان، ټیکسیوان، حتی په کورونو کې، په کوڅو کې، په دې کې داسې خلک موظف شي چې هغوی په کالیو کې وي، په شخصي کالیو کې وي، څوک ورته متوجه نه وي، څوک یې ونه پیژني. هغوی دغه وظیفه وي چې کله څو ګوري اشتباهي، هغه دولت سره همکاري وکړي او حکومت دې ارګانونو ته خبر ورکړي. او د دې تر څنګ زه بیا تکراروم چې د کابل د امنیت لپاره کمربند، امنیتي کمربند ډېر ضرور دی، ځکه چې امنیتي کمربند خلک چې راننوځي کابل ته، هغوی باید کنټرول شي، تلاشي شي، وکتل شي، اوس ټولې لارې کابل ته خلاصې دي او خلک کولی شي چې په بیدابید مافی خرو باندې، قچرو باندې، اسپونو باندې، یا پلی یا په شا باندې مواد کابل ته داخل کړي او د هغې نه بې استفاده وکړي، برعلاوه د موټرو نه چې موټرو کې استفاده کوي. نو دغه لارې چارې دي چې په دې باندې باید غاور وشي
مننه وزیر جنرال صاحب
دا تروریستي جالي مهرباني
صاحب مننه بیرته به هم تاسو ته راشو خو بل ملمو فریدون خوځون د مصالحه د علي شورا ویان د چ پخپرونه کړه سر ملګری شوه دي خوځون صاحب خبرونه ته شرغلي لته سره به بیرته سولې ته وګرځو خوځون صاحب د سولې په برخه کې نوې خبره سره ل طالبان سره د دوی لاساز سره په قطر کې ما پرون رابطه ونیبل دوی هیلمند چې د جنوري په 15 په خبري پیل شي خدا وایي چې دوی په افغانستان کې خبري نه کوي د مصالحه د علي شورا نظر سره د جنوري په 15 به د سولې خبري بیا شروع شي
بسم الله الرحمن الرحيم سلامونه تاسو ته د بحث ګډونوالو او تاسو درنو اوریدونکو ته موږ هم امیدوار یو او هم به کار کوو چې زموږ له خوانه ټول چمتواله بشپړ شي او موږ آماده یو چې 15 د جنوري باندې بیرته د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکو ته مذاکرات وکړو شي او مذاکرات بیرته شروع شي
او بخشي خوځون صاحب یعنی قطر ته تاسو ورزی او بخشي یعنی قطر ته تاسو ورزی د سولې خبرو لپاره
د مذاکرات محل په لوري پلاو کې دو هاو او بیا ځین نور هیوادونو هم راندېزونه درلودل د یو افغان په توګه د هرچا هیله ده چې په افغانستان کې مذاکرات ترسره شي اما دا په دې پورې مړه لري چې دواړه طرفونه باید توافق ته ورسیږي او کوم اعتماد د دواړو طرفونو شته هغه مساید چې تر څو مذاکرات هغه حل کې چې دواړو طرفونو ته توافق لري ترسره شي تر اوسه دغه سیاسي توافق د افغانستان په اړه نشته
اما هیله ده چې ستاسو ملګری چې کله به
افغانان په خپل منځ کې په خپل کور کې مشکلات حل کړي
خوځون صاحب وبخښئ چې تاسو خبر بیا هم قطع کوم ستاسو ملګری چې په څو ورځو کې به توافق حاصل شي ځکه د جنوري تر 15 مې پوره ډیر وخت نه دی پاتې
نو تر اوسه د توافق نشته او د ریاله تر اوسه حتی بحث نه دی شروع شوی چې دواړه طرفونه بحث وکړي چې مذاکرات چیرته وشي اما دا په دې پورې اړه لري چې لومړی مذاکرات په دوحه کې شوي وو یو شمېر روسي وادونو نورم برخواست کړی وو چې مذاکرات هلته وشي اما په اکثر هیوادونو کې تاسو ګورئ چې د کووېډ 19 یا 19 مسله ډېره مهمه ده او ډېره ګرمه ده نو ډېر هیوادونه چې وړاندیز یې هم کړی وو د دې سره نظر شوي دي او معذرت یې غوښتی ده نو موږ امیدوار یو چې زای د دې باعث نشي چې مذاکرات وځنډیږي نو وختونه دا ده چې مذاکرات هر چي دی مهمه دا ده چې د میز طرفین د افغانستان د ستونزې حل لپاره یو حل لارې پسې وګرځي دا نه وی چې دا مونږ په افغانستان کې بحث وکړو هغه خپل خبرې لګو او په دوه کې وکړو یا پار هیواد کې بلوي مونږ د افغانستان ارزښتونه د افغانستان د خلکو حقونه دا مهم دي او سچ په اجنډا کې لزام سره ضروري هغه مهم دي هغه کار چي دی مونږ په هغه مسایلو بحث کوو یعنی نو محتوا د مذاکرات نه بدلی
بله
اما دا یو ختمه لرو چې مذاکرات روان شوي وای دا به ډیر ښه
بله
چې زمينه نه مصايدي د داخله چې مذاکرات دوام پیدا کړي ترڅو منظر تاسو ویني چې په افغانستان کې تاریخوالي زور اخته دی او مونږ لومړنی کار مونږ نه دی چې په دې باندې بحث وکړو چې څنګه کېږي چې جګړه پای ته ورسیږي جګړه حد اقل متوقفه شي او مونږ خبرې مخته وسو
مننه جنرال صاحب وزیری ک راشم بیرته د خبريالانو موضوع ته ستاسو په باور ول خبريال په نقشه کیږي خبريال خوب یو به طرفه څوک دی چې د دواړو خواوو ژغ وچتوي مثلا په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال وشل شو له هلمند د ازادي راډیو راپورونه کم شول په دې راپورونو کې به د طالبانو خبر هم وو د داعش په مو د حکومت په هم وو د خارجانو په هم وو او د نورو په هم وو
خبره راسته ده چې دا هدفي وژنې چې موږ ورته ویو دا اصلا د دې لپاره دی چې په ټولنه کې یو حرج مرج رامنځته کی د سې یو کس وژل شي چې هغه نړیواله ټولنه او رادیوګان تلویزیونونه او ټول مطبوعات په هغه باندې تبصری وکړي کله دلته په افغانستان کې ډیر خلک وژل کیږي ترور کیږي دومره رادیوګان یا مطبوعات ور باندې تبصری نه کوي نو دا تروریستي ډلې د دې لپاره چې وځه خراب وخی وځه ډېر متشنج وخی وځه داسي وخی چې د افغانستان حکومت نشي کولای چې دوی امنیت تامین کړي د دې لپاره دوی هغه کسان وژني چې هغه ډېر په مطبوعاتو کې او په تلویزیونونو کې دغه په حق باندې خبري وشي نو ځکه دا مطبوعاتو مشرانو یا د مطبوعاتو کارکونکو دوی نخښ کوي او هغه وژني دوی حق نه لري اصلا اخلاقي لحاظ باندې دوی باید دا کار ونه کړي ځکه هغوی بې طرفه کسان دي هغوی د ټولو غاړو نه راپورونه خپروي خو خبره هم دا مخکې چې مې وکړله هغه همدغه ده چې دوی د هدفي وژنې مفهوم همدغه دی لکه پرون یې چې هغه رشید صاحب ترور چې هغه په ټولو اخبارونو کې ټوله نړۍ کې هغې باندې خلکو خپل غمرازي وښودله ایله دا دی چې یو عادي خلک سړی که ووژل شي هغه باندې دومره مطبوعاتو نړیوال دومره ټینګار نه کوي یا دومره خبرې ورباندې نه کوي دومره مکس ورباندې نه کوي دوی د دې لپاره دا کسان وژني چې هغه د مطبوعاتو سرټکي شي په مطبوعاتو کې تلویزیونونو کې نړیواله ټولنه شپه ورځ په هغې باندې بحث وکړي هغې باندې خبرې وکړي ایلت یې دغه دی.
مننه جنرال صاحب. مخکې خوځون صاحب کورونا ته اشاره وکړه. په افغانستان کې د کورونا لومړۍ پیښه د فبروري په 9 ښکاره شوه. په هرات کې یو 15 کلن دوکاندار نیولی و چې له ایران راغلی و. شاوخوا 10 میاشتې وروسته اوس په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې 500 ته رسیدلی دي او تلفات تر 2000 دي. خوځون صاحب د کورونا پیښې ته تاسو اشاره وکړه چې د سولې په مذاکراتو باندې هم خپل تاثیر لري، لیکن د افغانستان دننه چې د افغانستان حکومت وړاندیز کړی دی چې د سولې خبرې کوو، خو دلته هم د کورونا ستونزه شته او دا لانجه شته.
دلته نه یوازې چې د کورونا ستونزه شته، نور مسایل هم شته. اما کورونا د نسبت نورې خصوصا اروپایي هیوادونو ته چې ټاکل شوی وه دویم دور د مذاکراتو په جرمني کې وشي یا په ناروې کې وشي، نسبت هغو هیوادونو ته افغانستان یا دا ده چې کورونا په کې کمه ده یا دا چې چاجدي نه ده نیولې، خو په هر حال دا موضوعات شته. د دې تر څنګ موږ لازم اعتبار نه ممکن دواړه طرفونه برخوردار نه اوسي. یو پیشنهاد د ولسمشر له لوري شوی دی، ما مخکې ویل چې د افغان په توګه دا د هر افغان تمه ده چې داسې ورځ هم راشي چې موږ خپل موضوعات په خپله حل کړو. دا ډېر په طرف مقابل پورې اړه لري چې هغوی هم مذاکرات ته حاضر شي چې مذاکرات وشي. هغه د سولې د ملاتړ کوم ګروپ چې په دوحه کې فعال و موږ له هغوی سره هم له نږدې په تماس کې یو چې هغه هیوادونه پنځه هیوادونه جمع ملګري ملتونه دوی سره دي، یو شمېر نورو هغو هیوادونو چې دا بهیر له نږدې ساري او علاقمند دي چې دور د مذاکراتو د دوی په هیواد کې هم ترسره شي، چې له هغې څخه جاپان دی، ترکیه ده، او پنځو هیوادونو چې په هغه کې ازبکستان، ناروې، جرمني، اندونیزیا او امریکا او ملګري ملتونه شامل دي. د دوی نظر هم د دې په دې برخه کې مهم دی او موږ تر دوی سره نږدې په تماس کې تر څو په رسمي بڼه د افغانستان تر هغې وخته چې دا وقفه ختمیږي چې د مذاکراتو دور بېرته شروع کیږي موږ ته یو روښانه ځواب راکړي چې په کوم هیواد چمتو دی. خو ډېر احتمال لري چې بېرته په پخواني ځای کې مذاکرات شروع شي.
خوځین صاحب مننه. خو د خبرونې وروستی موضوع هم راخلو د دې سات د جنوا کانفرنس چې د نومبر په 28 او 30 د افغانستان لپاره د لسکونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په ګډون جوړ شو او په کله افغانستان سره څه باندې 14 میلیارډ ډالر د مرستو ژمنې وشوي. دغه مرستې چې افغانستان سره وشوي ستاسو په باور خوځون صاحب په لنډو کتاسو نظر واخلم، دې د سولې په خبرو باندې څه تاثیر پریښی دی؟ ځینو کسانو دا ویل چې طالبان شاید دې ته هیله ولري چې نړیوال د افغانستان له حکومت سره مرستې نه کوي نو دوی به برلاسه شي په دې هغه کې په دې خبرو کې، لیکن کله چې نړیوالو دا مرستې وکړي او دا ژمنې له افغانستان سره وکړي، آیا دا د سولې په خبرو باندې مثبت تاثیر لري او کنه منفي تاثیر پریښی؟
طبیعت چې دا مثبت تاثیر لري. ګونګسې ډېرې وي چې آیا دنیا د افغانستان نه مخ ګرځوله یا نه ده ګرځوله، یا له اوسني حکومت سره مرستې کوي یا نه کوي، یا باور شته یا نه شته. دا سوالونه وو چې مطرح کېدل. ما تاسو ولیدل چې دا ټول سوالونه تم ثابت نه شول او دنیا په یو وخت له افغانستان سره مرسته اعلان کړه او دا مرسته ډېرو هیوادونو په سولې هم مشروطه کړه. د دې تر څنګ داسې هم ویل کېدل یا طالبانو تمه درلوده چې دوی به هم دعوت شي او ممکن ځینې مرستې د دوی دپاره هم اعلان شي، چې هغه هم ونه شوي. او نو دا یو روښانه پیغام و چې دنیا د افغانستان له اسلامي جمهوریت څخه حمایت کوي او له دغه نظام څخه حمایت کوي.
او کچری مو کوسول ته ورسیږو ممکن د امرست نوري هم ډیر شي او د اصول ای افغانستان شتون په منطقه کې دا نه یوازې د منطقې د هیوادونو لپاره بلکې د نړۍ د هیوادونو لپاره مهم ارزښت لري، خاص ارزښت لري او نړۍ لا غواړي. نو په دې خاطر باندې زه هیله منم چې طرف مقابل هم یو ښه پیغام اخیستی اوسي او د سیمې هیوادونو هم یو ښه پیغام اخیستی وي تر څو د سولې له پروسې سره مرسته وشي او دا روان مذاکرات چې دي د پر یو سوله ییز او باثبات افغانستان پای ته ورسیږي.
خوزون صاحب مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. همدغه سوال چې د جنوا مرستې له سولې سره هم مشروطې شوې دي، دا به د سولې په خبرو څه تاثیر وکړي؟ جنرال صاحب وسیري تاسو په دې برخه کې څه وایست؟
خبره اساسي دا ده چې تاسو وګورئ دا هیوادونو چې د افغانستان سره خپلې مرستې اعلان کړې دي، په افغانستان کې جګړه هم ده او دوی ژمن دي چې دغه مرستې د افغانستان سره وکړي. کچېره په افغانستان کې سولې راځي نو تاسو فکر وکړئ چې څومره هیوادونه به دې ته آماده شي چې د افغانستان سره مرستې وکړي. د دغه فرصت نه باید طالبان او د افغانستان حکومت او هغه خواوی چې په دغه مسله کې شریکي دي هغه تر نه ګټه پورته کړي. دا واضح خبره ده چې مرستې افغانستان سره ووم شي چې سولې نوي موږ ترې نه ګټه نشو پورته کولای، هغه چې د سولې په وخت سره ترې نه ګټه پورته کړي. ځکه په کپل جوړیږي پول د تورانیږي که سرک جوړیږي، تاسو ګورئ چې مخالفین هغه سرک په بلدوزر یا په ماشین باندې اړي چپکی مینونه ورته کړي، پلونه ورانی، سرکونه ورانی، فابریکو ته یا مینونه په کابل ښار باندې ورایي ور اخلي، ځانمرګ بریدونه کوي. نو مارا راځي چې دا ټول په دې جګړې په حالاتو کې دا استفاده چې باید کومکونو وشي هغه په سمه توګه نه کیږي. نو زمونږ هیله دا ده چې طالبان او د حکومت او هغه غاړي چې په دې کې شریکی دي دوی سره بل اخر سرونه نږدې کی او یوې سولې ته تلپاتې سولې ته ورسیږي چې نړیوال هم مرستې زیاتې کړي او د دې مرستو نه افغانستان هم استفاده وکړي. ګوره فساد او جګړه او دغه خرابي او ورانی او دا ترورو دا ټول د دې باعث کیږي چې د دې مرستو مخه ونیول شي او درسته ترینه استفاده ونه شي.
جنرال صاحب دولت وزیری مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. همدارس له استاد نصر الله سنګچي څخه مننه کوم، له فریدون خوزون څخه او له حکمت اعظمي څخه چې په دې خبرونه کې برخه را سره واخیسته. کوم اوریدونکو چې د ټلیفون لارې په دې خبرونه کې سوالونه وکړل له هغوی څخه هم مننه کوم. د کومو ټلیفونونه چې مو وانخیستلی شوی او وخت اجازه نه راکوله له هغوی بخښنه غواړم. زه احمد چیبر له تاسو اجازه غواړم.
لورا سے تختم چلا شور ڈستا بند پائے ہستا بند دفنا ماش پچپا ال چپا دا سما بند دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزاوند ده زړه درزاوند ده شپې ته پناوړ ماش په چوپا ال چوپا دا زماوند ده لورا سي تختم چلا شور ډکه ستا بند ده آی های ستا بند ده شپې ته پناوړ ماش په چوپا ال چوپا دا زماوند ده کی زاتا منی داس ناخشنا غوند دا های اشنا غوند دا شپه تپنا ورماش پچپا الا چپا دا زمان غوند دا لورا زیتا ختم چلا شور اٹکستا غوند دا های های زپکی وینم تا کرد زای زای منتر جلانا